همکارم باشد.
السلام علیکم. د سهار اته بجې سوې. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي 28 د جنوري میاشتې 18مه. په راپورونو کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پاکستانی هیات افغانستان ته سفر کوي. دا هم اوري چې ډیورنډ کرښه له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ سبب شوې چې په وروستیو کې هم د ځینو لانجو راپورونه ورڅخه ورکول شوي.
دلته بعضې سیاسي موخې دي. یو خو طالبان خپله ښیي چې خلکو ته محبیت پیدا کړي، خپل قاطعیت وښیي.
یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنیو سره د نغدو پیسو د ویش پروسه پیل کړه.
دلته د نقدو پیسو د ویش یو مرکز ته راغلی یو چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي.
روزګان کې سندرغاړي وایي چې محلي موسیقي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده. خیبر پښتونخوا کې نن ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو پروګرام اورېدلی سئ. دا یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلېږي. د سږکال لپاره په کندهار کې 15 ماشومان په خورځواکۍ مړه شوي. طالبان وایي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز نه دی تړل شوی. اوکراین پرون پر روسیا په یوه سایبری یا انټرنیټي حمله کې د لاس درلودو تور پورې کړ. د راپورونو له مخې د سږکال لپاره په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خورځواکۍ له کبله مړه شوي دي. ځینو کورنیو رسنیو د کندهار د میرویس روغتون د چارواکو په وینا ویلي چې تر دې مهاله 1,950 خورځواکي ماشومان روغتون ته وروړل سوي چې 15 تنه یې مړه سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن تېره اونۍ په یوه نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان کې په خورځواکي پراخته ماشومانو 100,000 نور ورزیات سوي چې په دې سره په دغه هیواد کې د خورځواکو ماشومانو شمیر 3,900,000 ته رسېدلی دی. سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان د خورځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي او باید سمدلاسه مرسته ورسره وسی. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. د طالبانو یو مرستیال وین احمد الله وسیق تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې دغه مرکز د تړل کېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په خبره د لوی څارنوالي مالی او اداري سرپرست موین مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل شوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. دغه مرکز په 1,400 اتیم لمریز کال کې د مخدره موادو اړوندو دوسیو د څېړنې او شکیلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد شوی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال سي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې څو نړیوالو ادارو له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو د تمویل مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
چهار شفاخانه توسط آی او ام
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې په 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي او ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات او نه هم در آینده نزدیک به عهده خواهد گرفت.
پرون یکشنبه هم افغانستان کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس د 38 مثبتو پیښو راپور ورکړ سو چې په دې منځ کې یو تن مړ سوی هم دی. روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د کورونا وایرس د بدلې سوې بڼې اومیکرون د تشخیص لپاره تجهیزات نه لري او له مرستندویو ادارو په ځانګړې توګه د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولینډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4,000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته راوستلي. فواد حسین پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریلیوس لینسبرګس سره ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې د عراق حکومت د 2021 نه دی کال د نومبر له 13 د عراقي وګړو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته 10 الوتنې تنظیم کړې دي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي و چې ځینې عراقي پناه غوښتونکي لا هم د بیلاروس او پولنډ پر پوله بند پاتې دي. خود سخت و اقلیمی شرایط او هوا لکبله د شمیر معلومول ګران کار دی. اروپایی ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشنکو تورن کړی چې پر بیلاروس د لویدیځ د بندیزونو په غچ کې په زرګونو کډوالو ته چې اکثره یې د منځنۍ آسیا دي، لیتوانیا، لاتویا او پولینډ ته د ور اوښتو لار ورکړې ده، خو بیلاروس دغه تورونه رد کړي او پر اروپایي ټولنې یې د پناه غوښتونکو د نه منلو له کبله انتقاد کړی دی. دا جنوبی کوریا پاوز وای شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري وتوغاوه. د روانه میاشت د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د توغولو څلورمه هڅه ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله د جنوبی کوریا د لوی دریستیزانو کمیټې سمدلاسه نه دی ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول سوی توغندی بالستیک میزایلو کڅنګه او بلدا چې څومره مزالې کړی دی. دا تازه توغونه داسې مهال کېږي چې شمالي کوریا د جنوري پر 15 او 16 نیټه د ایدئال مخې تر اواز د چټکو توغندیو غبرګي ازموینه وکړي. دغه هیواد دغه ورځ د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي او توغول چې دا د بایډن ادارې لخوا پر شمالي کوریا د لګول سویو بندیزونو په غچ کې یو اقدام ګڼل سوی دی. اوکراین پرون پر روسیا په یوه سایبري یا انټرنیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ. په دې سایبري حمله کې د اوکراین دولتي ویب سایټونه له کاره لویدلي وو چې د کیف په وینا مسکو د خپل ګاونډي په وړاندې مخ په زیاتېدونکې څوړخیزه جګړه پیل کړې ده. تیر جمعه د اوکراین دولت د وی سایبري حمله ښکار سو چې زیات ویب سایټونه له دې جملې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکی خوندیتوب وزارتونو ویب سایټونه یې افلاین کېدو ته مجبور کړل. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژي وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي له ټولو شواهدو څرګندېږي چې په دې انټرنیټي حمله کې روسي لاس درلود، خو کرملین په دې مسأله کې خپل دخالت رد کړی دی. د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورت یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت. نوواک جوکوویچ چې د کووی نورس ضد واکسین نه و لګولی استرالیا ته تر رسېدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخامخ سو او ویزه یې لغوه سوه. جوکوویچ او ورسره مل حیات چې په یوه توقیف ځای کې ساتل کېدل یکشنبه د میلبورن هوایي ډګر ته ورسول سول او د دوبۍ پر لور یې پرواز وکړ. تمه وه چې جوکوویچ نن دوشنبه د استرالیا د چینس په آزادو سیالیو یا استرالیان اوپن لوبو کې ګډون وکړي. نوواک جوکوویچ نه واره د استرالیا د چینس د آزادو لوبو اتلولي ګټلې ده. د نړۍ د چینس د غاتل په یو بیان کې ویلي چې د استرالیایي چارواکو پر دې پریکړه سخت خوابدی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورځو. ټاکل شوی چې یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي چې مشري به د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف کوي. د طالبانو حکومت وایي چې له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د تګ راتګ د اسانتیا په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې کوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه سفر به اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو او په افغانستان کې د بشري ناورین پر مخنیوي متمرکز وي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی بلیاد پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت، افغانانو په ځانګړي توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان ورس پانی تیر ورځ ناوخته د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی د جنوري 13 یعنی سه شنبه کابل ته ځي. د ډان د راپور له مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به په افغانستان کې د بشري اړتیاو د ارزونې او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر مخنیوي تمرکز وکړي. پاکستانی رسنیو ویلي د موید یوسف په مشرۍ د پاکستانی پلاوی او طالب چارواکو په لیدنو کې به تر ډیره په بشري مرستې، د سوداګرۍ پراختیا، روغتیایي همکارۍ او د لوړو زده کړو په مسله باندې خبرې وشي. د پاکستان دغه پلاوی داسې وخت کابل ته ځي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان یو لړ وروستیو څرګندونو توند غبرګونونه پورته کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې وروستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د طب، معلوماتي ټکنالوژۍ، محاسبې او مالی په برخو کې تکړه او روزل شوي کارکوونکي د غیواد ته ولیږي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام پروند د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د عمران خان وړاندیز رد کړ او وی ویل
پاکستان دی صدر اعظم خبر او افغانستان ته استعمالي وسيله لري ډېر کډرونه لري او ډېر کډرونه شخصیتونه لري افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت هیڅ نوع داسې خلا نه ده محسوسه کړې چې هغه خلا په پردیو د نورو هیوادو په کډرونو باندې ډکه کړي. نو افغانستان په الحال دې ته ضرورت نه لري چې نړۍ نه څوک راشي او دلته کار وکړي. البته افغانستان اقتصادي مشکلات لري، نړیوال باید ورسره مرستې وکړي، له هیوادوالو سره خصوصا په دې روان ژمي کې.
بلخو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی و چې افغانستان سلګونه زره لوست انجونې او هلکان لري چې په کور دننه او بهاري خپلې زده کړې بشپړې کړي او بهرنیو کارکوونکو ته هیڅ اړتیا نشته. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په اړه لیکلي چې افغانان پاکستاني کارکوونکو ته اړتیا نه لري. ګڼو دغو ځوانانو لیکلي چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي او کاري تجربه لري خو اوس وزګار دي. دا لا څرګنده نه ده چې کابل ته د پاکستان د لوړپوړي پلاوی په دې پلان شوي سفر کې افغانستان ته د پاکستانی کارکوونکو د استولو په اړه هم بحثونه کیږي که څنګه.
ومردل چې د پاکستان یو هیئت د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مویید یوسف په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره پر ځینې مسایلو خبرې وکړي. ډیورنډ کرښه هغه لانجمنه او ناحل سوې کرښه چې له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لفظي شخړو او کله ناکله د پوځي اخو ډب لامل سوې ده. د دې کرښې موضوع یو ور بیا په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هغه وخت د رسنیو په سرټوکو واوښته چې پاکستانیانو یو ور بیا د دې کرښې په اوږدو کې د غزان تر په غځولو لاس پورې کړ. په یو تفصیلي راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
ما په خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
له درې کلونو زیاته موده وسوه چې خپل دوه ورونه او نه وریجونه یې نه دي لیدلي. فضل حق د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي درې کاله وړاندې د پاکستانیانو لخوا پر ډیورنډ کرښه د غزن تار غځولو له امله د هغه نیمه کورنۍ اوس د کرښې ها غاړې پاتې ده. اوس د پاسپورټ د اخیستو او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان نه لري چې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورسي. فضل حق وایي پاکستانیانو هغه ځمکې لاندې کړې چې د افغانستان وي.
نیمه کورنۍ مې له کرښې اخوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې نه لیدلي. دا زموږ خپله خاوره وه. ما په خپلو سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته دننه شوي او له کرښې دیخوا په سیمې خاردار جوړولو بوخت دي. لومړی د طالبانو او حکومت د عسکرو ترمنځ جګړه وشوه، بیا د پاکستانیانو سرکشي وکړه.
په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر نسکورېدو وروسته د ډیورنډ کرښې په اړه بحثونه یو ور بیا د افغانستان او پاکستانی رسنیو په سرټکو اوښتي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو لړ داسې ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې د طالبانو سرحدي ځواکونه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د غزن تارونو په ویجاړولو بوخت دي او پاکستانی پولیساتو عسکرو ته ګواښونه کوي چې د غزن تارونو له غځولو دې لاس واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پاکستان له لوري د کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو او غزن تارونو له غځولو سره مخالف دي.
چې مخادره زموږ په دور زموږ په وخت کې نه ده تیر شوی. دا د تیر کابل ادارې او د پاکستاني جهاد ترمنځ کوم توافق په نتیجه کې تیر شوی ده. خو په هر صورت موږ د دې پلوي نه یو، ځکه دا د ملتونو ترمنځ بېلتون راولي او د خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او مشکلات زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په وار وار د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د غزن تار غځول د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د ورتګ مخنیوی بللی. هغه خبره چې د افغانستان تیر حکومت په ځلونو رد کړي او پاکستانی په دې ګرمو چې طالب چارواکو ته په خپل خاوره کې پټنځایونه ورکړي. پاکستان ته له افغانستان نه د ترهګرو د ورتګ موضوع څنګه ده؟ په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلیسون 13/4 د جنوري په 12مه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یو غونډه کې دا موضوع داسې توضیح کړه.
پورستی به لسیزو کې د پاکستان قبایلی سیمې نور روسي موته د ترهګرۍ او بې ثباتۍ د صادرې روپ سرچینې بدلې شوې وي. د پاکستانی طالبانو تحریک ته په افغانستان کې د امن ځایونو د ورکړې په برخه کې د کابل بلفیل اجازه مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې زیانمنې کړې وي.
پاکستانی سناتور هدایت رحمان دغه امریکایي ډیپلوماټ خبرې تاییدوي او ازادي راډیو ته وویل چې د اغزن تارونو غځولو ظاهرا د دواړو ملکونو ترمنځ د جنګیالیو د تګ راتګ مخه څه ناڅه رډب کړې ده. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان رسنیو ته وویل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې تر 94% زیات د اغزن تار د غځولو کار بشپړ شوی دی او ډیر زر به دا کار پای ته ورسیږي. دا پرمختګ چې طالبان یې د تیر حکومت توافق له پاکستان سره بولي. هدایت رحمان زیاتوي چې
We had the agreement between the previous government and our government.
موږ د افغانستان د تیر حکومت توافق د پاکستان له حکومت سره درلود. موږ له هیڅ بل دولت سره دومره نږدې کار نه دی کړی. موږ نشو کولی چې له هر نوي حکومت سره تړونونه وکړو. داسې نو نشي کیدلی چې یو جریان راشي له هغه سره تړون وشي، بیا بل جریان راشي او له هغه سره بیا له سره تړون وشي.
خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. خو تازه بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې سي. شیخ رشید احمد د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د ډیورنډ کرښې پر 2600 کیلومتره اغزن تار لګول سوی او اوس یوازې 21 کیلومتره ځای پاتې دی. ښاغلي رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او ویې ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. د افغانستان د پخوانی اردو لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورنډ د کرښې په تړاو د افغانستان د پخوانیو حکومتونو په تیره بیا د تیرو 20 کلونو حکومتونو چلند تر ډیره سیاسي و. نوموړی وایي چې هیڅ حکومت ونه سو کړی چې د ډیورنډ د کرښې په تړاو یوه واضحه تګلاره له خپلو خلکو سره شریکه کړي.
هغوی تر پایه ونه توانیدل چې د افغانستان خلکو ته ووایي چې پاکستان دوست دی یا دښمن. تر اخره ونه توانیدل چې ووایي د ډیورنډ کرښه فرضي کرښه ده او قبوله ده. دا چې راتلل او انقلابي خبرې به یې کولې او د منظور پښتین خولۍ به یې په سر کوله او خلکو ته یې ځان د پاکستان خلاف کار کاوه.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې پاکستانیانو د افغانستان په خاوره کې کرښې ویستي او دا کار د دې لامل سو چې ورسره برخورد وسي. هغه وویل چې اړینه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي کرښه تثبیت سي.
دغه موضوع د بحث پر ده ځکه دا د حقوقي پلوه ځان ته تعریف لري. موږ پلو چې جنجالونه پېښ شوي دغه په دې دي چې موږ فکر کوو چې دغه سیم زموږ خاورې ته داخل شوی دی. خو پاکستاني پلو همیشه دا ویي چې نه دا زموږ په خاوره کې ده. نو دا دې ته ضرورت دی چې هغه کومه نقشه چې ده کومه دغه کرښه چې تېره شوې ده د کرښې غاصلي تصویر هغه باید تثبیت شي. خو دا داسې موضوع نه ده چې جنجال پرې وسي. د دې چې کارپوهان موجود دي استاسې اصلي ساحه ثابته کړي.
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلسن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې که طالبان د پښتونستان د جوړولو له حرکت ملاتړ وکړي نو د اسلام آباد اړیکې به ورسره بدلې سي. ښاغلي ایلسن ویلي چې د ډیورنډ کرښې مسلې د پاکستان د ملي امنیت پالیسي له ګواښونو سره مخ کړې ده. ایلسن باوري دی چې د ډیورنډ د کرښې په سر د طالبانو او پاکستان د تاریخي اړیکو د خړ پړېدو امکان شته. خو پخوانی افغان ډیپلومات عزیز معارج ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالبانو په وروستیو چلند شک ښودلی دی.
د ډیورنډ په کرښه د اغزن تار په سر باندې کړکېچ رامنځته کول دا یوه لوبه ده، یو سیاسي لوبه ده. دلته بعضې سیاسي موخې دي. یو خو طالبان خپله ښیي چې خلکو ته محبیت پیدا کړي، خپل قاطعیت وښیي.
پاکستان په 2018 میلادي کال کې د ډیورنډ په 2630 کیلومتره کرښه د اغزن تار د تیرولو کار پیل کړ. د دې کرښې توافقنامه په 1993 میلادي کال کې د برتانوي هند استازي سر مورټیمر ډیورنډ او د هغه وخت د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوې وه. خو له هغه وخت نه تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دا کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورونا یو سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف چارواکي پر اړو کورونیو د نقدو مرستو د ویش لپاره پرون نورستان ولایت تللی وو او هلته له سلګونو کسانو سره مرستې وکړې. یونیسف ویلي چې اړو کسانو سره د مرستو تر ټولو اغیزناکه لار د پیسو ویش دی، څو هغوی وکولی سي خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د یونیسف چارواکي وایي تیرو شلو کلونو کې دوی لومړنۍ نړیواله اداره شوه چې کارکونکي نورستان ته ځي او هلته له خلکو سره مرسته کوي.
دلته پرون کې هوا ډېره سړه ده، د شپې تر منفی 15 پورې رسیږي.
د یونیسف د نغدو پیسو د مرستو یو تنظیمونکي نینکی ووپین له خپلو همکارانو سره د نورستان مرکز پارون ته تللي. هغې په یو پیغام کې زیاته کړې چې د ژمي پر مهال اړمنو ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار همدا د نغدو پیسو ویش دی.
دلته د نقدو پیسو د ویش یو مرکز ته راغلی یو، چیرته چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي. څو خپلې اساسي اړتیاوې کولی شي چې ګرمې کمپلې اخلي، خواړه یا د ماشومانو د درملنې، د دغو ښځو اسناد کنټرولېږي او وروسته به پیسې ورکول شي.
پارون سره لدی چې سخت واورو پوښلی او مواصلاتي لارې هم ستونزمنې دي، خو بیا هم د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له لرې او نږدې سیمو ګڼ اړمن د مرستو د ویش مرکز ته ورغلي. د پارون یوه اوسیدونکي چې پیسې ترلاسه کړي وایي،
زه به په دې پیسو باندې خپل ماشومانو ته خواړه واخلم، د هغوی لپاره به ګرمې ژمنې کالي هم واخلم.
د یونیسف له لارې پر اړمنو د نغدو پیسو د ویش لړۍ تازه پیل شوې. تمه ده دمګړۍ د نورستان په ګډون په دریو ولایتونو کې 15,000 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. ملګري ملتونو له څو اونیو راهیسې افغانستان ته نغدي پیسې استوي او بیا یې د خپلو بېلابېلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه په اړمنو خلکو باندې ویشي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف افغانستان څانګې مرستیال فاروق ادریان دومون په خپل ټوټر باندې د یونیسف د نغدو پیسو د ویش کارکونکي ستایلي چې په سختو شرایطو کې اړمنو ته مرستې رسوي. ښاغلي دومون زیاته کړې، دا ډېره لویه لاسته راوړنه او غټه خبره ده چې یونیسف د افغانستان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اړمنو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. د یونیسف دغه چارواکي زیاته کړې چې په هر ډول شرایطو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې هوډ لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې روان ژمي کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه له دې ډلې اکثر له سختې لوږې سره مخ دي.
د زهرو کاروان دا خپرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له آزادي رادیو.
په کندز ولایت کې په روان کال کې 1.5 تنه گبین شات یا اصل تولید سیوی او د غرس په دی ولایت کې د شاتو مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم د ودی په حال کې دی. خو د شاتو روزون کې وایي چې د شاتو لپاره مناسب بازار نه لري. نور حل په دی راپور کې
په کندز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصطفی له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتو کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نمیخره. از امارت اسلامی میخوایم که برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفی اغیزه کړي. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ترڅو د افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لاره پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له 1 کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له کندوز څخه نورو ولایتونو ته، حتی بهرنیو هیوادونو ته مونږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګه شوی دی. دومره خاص صادرات مونږ نه لرو، خو تولیداتو کې کم کمال انده راغلی. تولیدات مو ماده په خوا په څیر دي.
د دغه ولایت د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکی 23 کلن امید مرادی وایي د شاتو مچیو 100 صندوقونه لري او 6 کال ورڅخه 1000 کیلو خالص شات ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې 1 کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري.
انواع و اقسام اصل ما داریم، از ولایت بدخشان است و از تخار است، از قندوز. پیش از او کار اصل خوب
موږ دلته ډول ډول شات لرو. د بدخشان، تخار او کندوز تولید شوي شات له موږ سره موجود دي. پخوا د شاتو بازار ښه و، خلکو له موږه شات اخیستل، خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی، ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د شاتو پیرلو توان نه لري. اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندز کې 1000 کیلو اصل په 1400 کال کې 1400 کې تولید شوي سي مقدار 10 ټنه کېږي ټول، او بیا وختن په وختن د مسشوي فارمو ته زموږ عمله ورځي، د هغو مشکلات له نږدې نه اوري، کوم همکاري ضرورت وي هغه ورسره کوي.
د ښاغلي حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازارموندنې په خاطر د شاتو مچیو 3 کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي. د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد، چهاردرې، قلعزال، امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي. د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د صحرایي ګلانو او بوټو سربیره د سیج، سنځلې، عکاسي، د شکرو او دغه راز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو ته ورجست اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلې دي.
واشنگتن اگزامینر له افغانستان سره په یو تړلې مسأله کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د اعتبار او ملاتړ پر لاسه ورکولو یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک داسې دی: هغه لحظه چې بایدن پکې خپل اعتبار له لاسه ورکړ. مقاله لیکونکي د بایدن ځینو تګلارو ته کتنه کړې چې له مخې عام خلکو او رای ورکوونکو پر هغه خپل پخوانی باور له لاسه ورکړی. د لیکوال په باور د بایدن یو تګلاره چې عام خلک پرې خوښ نه وو، هغه له افغانستان په بې نظمه او مرګونی ډول د سرتیرو ایستل وو. واشنگتن اگزامینر دې مقاله کې لیکلي: بایدن 13 سه‌شنبه د اتلانتا پوهنتون دننه وینا کې د خپل ولسمشرۍ ننګه وکړه او خپل هغه مخالفان چې د قانون په اړه د سیاسي نظر مخالفت کوي کورني دښمنان وبلل. د مقالې لیکوال ویلي: بایدن اوس د خپل ګوند لپاره هیڅ تګلاره نه لري او عام خلک پرې ورځ په ورځ باور له لاسه ورکوي. خو د لیکوال په نظر بایدن د قانون جوړونکو ترمنځ کافي ملاتړ لري. لیکوال دې برخه کې وروستیو نظر پوښتنو ته هم اشاره کړې چې د یوې پایله ښیي 99% امریکایان داسې فکر کوي چې بایدن امریکا د یووالي پر ځای ټوټې کېدو خواته بیایي. د مقالې په پای کې راغلی: لکه د افغانستان د قضیه په څیر له بایدن شاوخوا کسان او رسنۍ د عامو کسانو غبرګونونو ته پام نه کوي، خو د لیکوال په ټکو دا به د بایدن د اعتبار وضعیت نور هم خراب کړي. له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست په 1/3 نېټه ووتل چې ورسره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه هم پای ته ورسېده. شرق الاوسط ورځپاڼې بیا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې او پکې راغلي چې دغه هیواد کې وضعیت ګواښونکی دی. په لیکنه کې راغلي: بشري ډلې افغانستان کې خلکو ته مرستې رسوي، خو دا چې 23 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي، نو د بشري مرستې رسوونکو د سترګو لیدلې کیسې دردونکې دي. د لیکوال په باور له افغانانو سره سملاسي بشري مرستې حیاتي ارزښت لري، خو په خبره یې کافي نه دي او لیکنه کې سپارښتنه شوې چې د خلکو د مرګ د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیوال په ډاګه د افغانستان له اقتصادي سیستم ملاتړ وکړي. وړاندې لولو: له افغانستان سره مرستې باید د بشري ارزښتونو له مخې وشي او دا توپیر باید جوت شي چې افغان دولت او طالبان یو ډول نه دي. لیکنه کې راغلي: پر کابل د حاکم نظام له کابل له افغانستان سره د مرستو پخوانی چینلونه بند شوي چې عامه خدمات متاثره کړي دي. لیکوال د بیلګې په ډول یادونه کړي چې روغتیایي کارکونکي او ښوونکي معاشونه نه لري او په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې پیسې نشته چې د اړتیا په وخت کې د جنراتور او امبولانس تیل پر واخلي.
ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم تیر خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وړ دی. د راپورونو پر اساس د سږکال له پیله په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي دي. رسنیو راپور ورکړی چې د دې کال له پیله 15 ماشومان په خوارځواکۍ مړه شوي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه بیرته فعال شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولند، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د جنوبي کوریا پوز وایي چې شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري توغولی دی. اوکراین پرون پر روسیه په یوه انچینیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د نړۍ د چنس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورت یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت. په ورزګن کې د سیمه ییزې موسیقي نامعلوم برخلیک سندرغاړو دغه مسلک ته په دې وروستیو کې شا اړولې ده. په ورزګان کې سندرغاړي وایي چې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. طالبان هنرمندان د ګناهکارانو په توګه پیژني او موسیقي ناروا بولي. دا هم تفصیل.
د افغانستان په جنوب کې سیمه ییز یا محلي موسیقي ده. دا موسیقی چی کلیوال رنگونه پک شکیره نغشتی علی جاپانی یا بینجو رباب او دریاده. دا شور او زواز دکی دی موسیقی چی وقت بایی پا دغا ولایت کی پا کلیوالو کوتو او دیرو کی دا زوانانو مجلسونه گرم ساتلی و اوس غلیسه وی او پا هیچی و دیراو یا هم کوتا و نورو سیمو کی نتر غوشو کیزی. خود دی موسیقی و سیوازی یو رنگ پاتی دی، هغه هم دریا، کوم چې زیاتره وخت د خوشحالی په مراسم او نورو سیمو کې خپله د طالبانو له لوري غول کیږي. اورزګان ولایت کې سیمه ییز سندرغاړي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو له سندرو لاس اخیستې دي. غلام جیلانی مثال چې په اورزګان ولایت کې یو مشهور سندرغاړي دي وایي له هغه وروسته چې پر افغانستان او بیا پر اورزګان طالبان واکمن سوي تر اوسه پورې پروګرامو ته بیا نه دي دعوت سوي او نه هم دعوت ورکول سوي دي. دی وایي نه پوهېږي چې آیا طالبان به دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي که نه.
نظر په دغه فرواني ناروغي اختصاصي په ټول شپه په فکرو کې چې تبو په څه باندې
لکه چې شاوخوا څلور نیمه میاشتې وړاندې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګ کړه، طالبانو نه یوازې د موسیقي پر ژغولو بندیز ولګوي بلکې په راډیوګانو او تلویزیونونو کې هم د موسیقي پر نشرولو بندیز ولګوي او دغه راز یې په موټرو او نورو مختلفو سیمو کې د موسیقي پر اورېدو هم بندیز ولګوي. سردار ولی چې په دغه ولایت کې د محلي موسیقي تر ټولو زیات مینوال دی وایي زیات خواشینی دی چې محلي موسیقي یا سیمه ییز موسیقي د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. د چنه غواړي نو ما او ژغې خپور سي. ازادي راډیو ته ویل کچیر دغه ډول حالات په افغانستان کې دوام وکړي چې نه د موسیقي د اورېدو اجازه ورکول کیږي، نه د ورزش یا سپورت اجازه ورکول کیږي، نو زیات شمیر خلک به پر رواني ناروغي اخته سي او ځوانان به نشو ته مخه کړي او یا به هم له افغانستانه بهر هیوادو ته ولاړ سي. سردار ولی وای طالبانو ته پکار دی چې در دغه ډول کوچنیو مسایلو تیر سي او د افغانستان غټو مسایلو ته لکه د اقتصاد مسله او د امنیت مسلې ته پام وکړي، ځکه د ده په خبره که چیرې طالبان پر دغه ډول کوچنیو مسایلو چې خلکو ته د موسیقي اجازه نه ورکوي، د پر ژره خریلو یې راګرځي یا هم د ویښتانو پر سمولو یې راګرځي، دا به افغانستان یو بل لوري ته بوزي. په اروزګان ولایت کې یو بل محلي سندرغاړي په زلدین یارمل وایي طالبان ورته ویلی دي چې موسیقي به نه ږغوي. دی وایي دې چارې نه یوازې دا چې دی خواشینی کړي او د کلونو خواري عباس کړلې، بلکې د همدې لا رشته یې دي هم له لاسه ورکړی دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان په ګاونډ هلمند کې یو بل مشهور سندرغاړی حبیبالله شباب او دغه راز هلته نورو سندرغاړو هم د طالبانو له ویرې څخه له سندرو لاس اخیستی او دوکانداري او نورو کاروبارو ته یې مخه کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې په افغانستان کې د موسیقي د فعالیت او یا هم نه فعالیت په اړه دریځ نه دی څرګند کړی. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد په اکتوبر میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په دې هکله په خبرو کې وویل، په اسلام کې موسیقي ممنوع ده، خو زموږ هیله دا ده چې موږ پر خلکو د فشار پر ځای وکولای سو چې دوی وهڅوو چې داسې ونه کړي. په 1990 کلونو کې هم د طالبانو په واکمنۍ کې پر موسیقي، تلویزیون او سینما سخت بندیزونه لګېدلي وه او هغه څوک له جدي ستونزو سره مخامخ کېدل چې له بندیزونو یې سرغړونه کول.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې ستاسو د پوره روغتیا او ښه ورځې د لرلو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما تایر او شان تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. په دې اونۍ کې هم ستاسو لخوا یو زیات شمیر ثبت شوي پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي چې د خپلو ورکوښو دوستانو او خپلوانو لټونه پکښ کوي، خو د پیدا شوو عزیزانو په هکله ستاسو د خوا په دې هفته کې موږ ته ډېر پیغامونه نه ور رسېدلي، خو څرنګه چې تاسو تل زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستاسو ځینې پیغامونه څو ځله خبره کړو، نو موږ ستاسو ځینې دغه پیغامونه چې په هغو کې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوي په تکرار ډول خبرو، تر څو هغه اوریدونکي چې د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو خبرونې په تیرو هفتو کې نه وي اوریدلي یو ځل بیا یې واوري او که کوم دوست او عزیز یې د پیدا شوي کسانو په ډله کې وي د هغه په پیدا کېدلو سره خبر او خوشحاله سي. نو راځي چې د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو په همدې پیغامونو سره پیل کړو.
وګو ملګرو، زه ټلیفون لیکې ته خوشحال افغان راغلی یم د ننګرهار ولایت نه. ملګرو، دغه یو ماشوم ما پیدا کړی دی، عبدالحکیم نامه ده، کورسانۍ ژبه کوي، یودا یادونه کوي چې زه د اشارت پولیس والی یم. فلحال ما سره دی نو که داره چاوي ماته دی دغه شمارو زنګ ووهي. ایم ټی این شماره مې ده 0 89 83 69 93. اتصالات شماره مې وایم 0 88 83 99 100. سلام شماره مې وایم 0 43 93 99 50.
زه بلال کریمی یم، لی خوست ولایت څخه. ما یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی په تن کې تقریبا د شپږو او اوو کالونو درواز دی. نو که د هر چا یې په دې شماره موږ ته زنګ وکړی 0 89 94. شماره یو ځل بیا ووایم 0 89 93 0 91 4.
پرهیز پسرلی هم در سره د ټلیفون په کرخه دا پیغام درته پریدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی، ګونګی دی په ژبه باندې او سره وختان دي، شنې سترګې دي، او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. او که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته ټلیفون وکړي، او زه به یې خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0. شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0. روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 4 3 0 0 0. یعنی 0 9 3 8 3 0 0.
مرغ اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ او د کارادک د سیمه څخه زموږ په سیمه کې یو تاسو داوت پنامه تقریبا د شل دېش کال کې چې اوسېږي. نو که هر مومن مسلمان ورور نو زما سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، زما د ټلیفون شمېره د 0 1 0 2 8 1 9. ټلیفون شمېره د بیا 0 1 0 2 3 8 9. نو دا ډېر وخت کېږي په دغه سیمه کې دی اوسېږي. اصل کې دی وایي زه د هرات ولایت د شینډه ولسوالۍ د خار د کلي مکو کې نهسته. د داوت پنامه باندې د شمېره زه بیا هم درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. وسلام بیا هم دا د ټولو قدمونو ارزښت ته سلامونه.
ازادي راځي ټول امکان او دغه سلام علیکم ته دې له جوړ او خوش خوشاله به چې په موږ یو حالت پیدا کړی دي چې په درس کال دی چې سره ژوند یې دی په دې عزیز لشکرګان د کډار تر غلې دي کچېړي کړي واز ما ځاغه او نه خپل خوشري دي بوج ما ته په دغه ټکو دي چې نه راړي کوي سي سپر و سپر ز دوا یو د ز او دوا شمیره زل ده سپر اویا د پیجوس دوه د سوا دو اویا.
گرانو اوریدونکو، دا وستاسو هغه رسیدلی پیغامونه چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوو کسانو په حق له معلومات راکړو. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپل ورکوسوبي دوستانو په حق له معلومات راکوي.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته مینه احترامات وړاندې کوم. از احمد يم د هلمند ولایت نه دغه پیغام تاسو ته پیښدم. نو راړی د میرا پنامه دی، اصلي نوم یې قدرت الله دی. د میرا پنامه شخ کې د 15 کال عمر لري او د 4 میاشتې تقریبا 15 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور ته که معلومات وي او یا د خپل زما ږغ غواړي، د ډېرې مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. شمېره ده 0 1 0 شپږ 2 واره شپږ 2 واره 8 1 4. شمېره یو ځل بیا 0 1 0 شپږ 6 8.
له ټلیفون لیکي تر اغلې مزه سرتاج ننګرهارې در سره یې مولا ننګرهار ولایت یې ما دا چې د رضوان په نوم یو ماشوم نادرکه شوی او بیا له ننګرهار څخه له ننګرهار له بټیکوټ ولسوالۍ نه نادرکه شوی. کم از کم د رضوان ماشوم چې نادرکه شوی دی 15 میاشتې او 10 ورځې کېږي چې کورنۍ څخه ورک شوی دی. که چاته معلومات وي نو دې ماشوم په اړه کورنۍ ډېره تشویش کې ده، نو دا شمارې ورته وایم په دې هیله چې په دې شمارو ورته اړیکې ونیسي او خپل شیرینی هم ترلاسه کړي. شماری ورته وای ما شماری دی لمړی روشن شماره ورته وای ما 0 9 9 6 4 3 0 3 5. اې چې سالات شماره ورته وای ما 0 9 8 6 5 5 0. افغان شمارم ورته وای ما 0 9 9 4 9 1. شماری ورته یو یو بیا تکراروم، روشن شماره ده 0 9 8 8 8 4 8 5. اتصالات شماره ده 0 8 8 8 5 5 5 0 0. افغان شمارم ورته یو یو وای ما صفر و صفر صفر نه سلور سلور نه سلور یو
د ازادي راډیو د وسی عزیزانو پروګرام ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما په ځلیا خون د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د ماشرف فارز اوسېدونکی یم. زما ورور چې حفیظ عبدالله نهیر یو نیم کال کېږي چې له کوره نه دی راکړ شوی دی. که دوی دا اعلان خپله اورې زموږ سره دې تماس ونیسي او یا یې له نورو دوستانو سره په اړه معلومات وي. د طالبانو په مدرسو کې او یا د حفیظانو په مدرسو کې په اړه معلومات له شاه سره وي زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. سپاره یا شپږ شپږ دوه دوه درې شپږ پنځه سپاره یا شپږ شپږ دوه دوه درې شپږ پنځه بله شمېره درته وایم سپاره یا اووه درې صفر شپږ پنځه یو څلور سپاره یا اووه درې صفر شپږ پنځه یو څلور مهرباني وسلام.
سلامونه او نیکی هیلې احترامات او د ازادي رادیو د ورک شوی عزیزانو د خبرونې ټول هم قرانو ته وړاندې کوم. زه شاکر زدان پر لیکه د پکتیکا نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې تاج محمد دی او 25 عمر لري. د 13 شپږو میاشتو راهیسې پاکستان ته پر لار ورک شوی دی. که چاته په اړه معلومات دي نو د اسلامي وجبې له مخې زما سره پلان دی شمیرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شماره ده 0 5 3 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام سي د ازادي رادیو ټولو خوږو مینوال ته په خوږه مینه خوږه خوږه سلامونه وړاندې کوم. په دې لږ روغ جوړ او خوشاله بیا مینوال یو ځل بیا تاسو ورو د سره يم. دا ټیم عبید الله ارمانی م د کراچۍ څخه خبرې کوم. دا جنبی پښتونخوا خانوزی او سیدون کيم دا مال له کراچۍ څخه غيزم. عملګرو ازادي رادیو سړي شکریا ادا کوم. ډیر مننه کوم بیا هم چې څومره اکتفات د کلام په زبر زو کوم ولا ډیر زیات کم دي. ولې ازادي رادیو هر وخت موږ پیغامونه نشر کړی دي. بیا هم دا خبره د نور کله په شان کوم چې کوم مزه ورکه عزیز کوم دي چې د جمعه خانه کا زوی دي غنی جان د خپل نوم کوم دي هغه غنی دي. نو کچیر یو مسلمان ورو د غنی پاکره معلومات لري یا غنی جان په خپل ځما आवाज اوري.
ګران ورور عبید الله ارمانی ستاسو دغه ژغیس پیغام لبه د مرغه پوره نو ثبت شوی، یعنی چې ستاسو د ټلیفون شمیره په هغه کې نو. خو لنیکه مرغه موږ په کمپیوټر کې ستاسو د ټلیفون شمیره پیدا کړه او زه دغه شمیره اوریدونکو ته لولم. کیدای شي چې زموږ اوریدونکو یې یاداشت کړي. 0029305118 بیا تکراروم 0029305118.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ الرحمن الرحیم. ولایت مدادی خیمه یو حلق چې رحمت الله نیږي حاجات غفار اغاز زیدی څنګه چې مخکې هلمند ولایت مدادی لسالی د بارګل بازار سر سره مده کده سمې چې خاور د کشمیره کا د کلی د خانه د کسو دی. نو که هر مسلمان وطن ارمان ما لري یا احنا زای من دلی من مسلمانی د مې چې په دا شنو اړ کوي نشي چې پر وې چې پر دې دې شپږ اساس چې پر نه یو څلور فکتور استرګي ځای په دا د ترنګ سره نن رنګ دی نو وسیر دی چې من نه زړی راځي.
سلامونه نیکی هیله دادا د رادیو کارکونکو او ریدونکو ته. ټلیفون لیکه درغله خګټار دلان د مل جلال آباد دغه د موږ لسمینه یو ماشوم رخصوي مل میږي او د بلار نومي نصیر ده. کار چا پیدا ک د مهرباني د مخې په دغه شمارو د اړیکې ټینګ کی چې کورانه ور بس ډیر خپه ده. د ټلیفون شمارې د سی پر واویا سی پر واویا سی پر نوی شپږ پاندو ساویا او بل یو یو کرتے ہیں 0 0 0 9 0 15 0 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و ازادی ریڈیو ته دا پیغام پیردم چې ما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت. تقریبا 3.5 کال کې ورکسوی دی د کندهار د ولایت د جړی دولسوالی د ندی د کلی دی. عمر یې تقریبا 13 سنه کال دی. علامه او نشانیه دادی پتنه گردی دی پرنګ غنم رنگ دی او د لاسو او د پښو خپړی نکی پښنکی دی او د پښو د لاسو ګوتې لندکی لندکی دی او پر مخ باندې د کالدانې سب ته سړی ورته ځیر سی پر یو د دوه باخوګانې د کالدانې کپ معلومیږي او د دینی علم زده کوونکی دی او ډیر بیدار او چالاک حالت دی هر مسلمان ورو کې پاک له معلومات سره پر دغه څلور شمیرو دی مسره تماس ونیسي دې سیم شماره 0 0 1 3 5 سلام شماره 0 0 4 5 1 1 1 2 9 اتصالات شماره 0 0 8 2 5 9 2 4 2 1 ریبا شماره 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2. والسلام في احترام.
السلام علیکم عبدالحنان مونیه ملا کندهاری لید فترامون تاسو په یانو ټول کډرمن او ریبل استاد زما یو دوست راکې ده رحیم الله په نوم نو په تاسو سره په اړه معلومات چې ما سره خپل معلومات په همدغه ټلیفون کې یې راکړي چې را ده 0 1 9 0 9 8 0 8 د شمیرې تکرار دی 0 1 9 0 9 8 0 8 او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر صفر درې پنځه پنځه درې اووه لکه چې سره معلومات یې هیله ده چې ما ته معلومات راکړي. یو ځل بیا د شمېرو تکرار، صفر اووه سوه نهه نوي، صفر اته نوي، څلور سوه اته اویا، صفر اووه سوه نهه نوي، صفر اته نوي، څلور سوه اته اویا، صفر اووه سوه شپږ دېرش دوه پنځوس اووه اویا، صفر اووه سوه شپږ دېرش دوه پنځوس اووه اویا.
زه معلم فرید الله د ننګرهار څخه خبرې کوم. زما زوی نوید الله چې شپاړس کاله عمر لري، څلېرش ورځې مخکې د دوشنبې ورځ د قوس میاشتې دوه ویشتمه نېټه په کابل کې د کمریو په کلي کې د خپل کاکا د کور څخه د جلال آباد د موټرو هډې ته د تللو په وخت د ورځې یولس بجو وروسته نادرکه شوی دی. که هر چا ته د نوید الله د معلم فرید الله د زوی په هکله معلومات وي، نو د اسلامي عاطفي او همکارۍ له مخې دی د موبایل لاندې لیکل شوو شمیرو ته خبر ورکړي. صفر اووه درې یو څلور 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 اووه اته اته، صفر اووه درې یو څلور 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 اووه اته اته. دوهمه شمېره صفر اووه اووه شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه، صفر اووه اووه شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه.
بله السلام علیکم. زموږ یو همسایه ورک شوی دی چې محمد دی د عبدالسلام زی دی د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د هوټل د کلي اوسېدونکی دی، د کوس پر پنځلسم ورک شوی دی. هر څوک چې په اړه معلومات لري زموږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. شمېره وایم: صفر اویا شل دروي دوه ویشت شپږ. شمېره یو ځل بیا تکرار کوم: صفر اویا شل درنیوی دوه ویشت شپږ.
سلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو خوږو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم، او یو خاص سلام طاهر روشن سے محترم تاسو ته وړاندې کوم. زه د ټلیفون پر کرښه خاکسار خوستایم، بیا د ګلابونو خوست ولایت څخه. زما یو ورکشاوی دوست په نوم د حبیب، د پلار نوم یې محمد جواد دی. د غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاق لاړ شي، خو دغه څلور کاله کېږي چې په عقله یې معلومات نشته. که هر چاته یې په عقله معلومات په دغه دوو شمارو موږ سره اړیکه ونیسئ. ایم ټي این شماره 0-2-5-1-8-1-8-1. د شمارې تکرار 0-2-5-1-8-1. اته یو روشان شماره هم د ټلیفون هم د واتس اپ 0-2-9-8-1-8-1-8-1. شماره تکرار 0-2-9-8-1-8-1-8-1. شماره یو ځل بیا هم تکراروم، ایم ټي این شماره 0-2-1-5-1-8-1-8. روشان شماره 0-2-9-8-1-8-1-8. تر بیا ښه وختونه خکسار خوسته.
یو نفر دماغ تکلیف دلور د عبدالباری په نامه 22 کاله عمر لري، د کندهار والا د جړی ولسوالۍ ورک دی. که هر مسلمان میاشت کې چې ورک دی، که هر مسلمان ورور ته معلومات چې په دغه شماره دې مشته زنګ ووهي 0-2-22-15-30. ازادي کارکونکو ډیره مننه کوو چې دغه معلومات خپور کړي. وسلام.
سلامونه ونی کې د شبې ز چم پرې دې لمنې لته وسیدون کې چې مې یو دوست یې یا نه مې د جرګو دا کار زید کم از کم څلور میچ کې ل خپل کور نه راکسو، یا مسلمان ورو ده کې پاره معلومات یې د خپل ځاوي از ما سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونی. چې شمیرې وایم 0-1-0-15-2-3-3-2-0-15-2. اتصالات شمیره در 0-3-1-6-9-8 بیا په پای کې 15. روشن شمیره ده 0-2-9-3-1-8-0-0. بسیر شمیره در بیا تکراروم 0-15-2-15. اتصالات شمیره ده 0-1-10-9-15. روشن شمیره ده 0-9-9. شبخ شو جون شي چې د خدای په وړاندې په روسي کې بیا نه زده لري ټول وکړو جام په ځان ته سلام کوم.
سلامونه نه کې هلي د زده رادیو ټول اوریدم خو کار کوم کتاب لاندې کوم. زه بل هدي فرحي ما د هلمند ولایت نه علي ول سوالینه. زما یو ګران دوست چې 25 کال عمر لري او لک کال کېږي د هلمند ولایت مرجو ول سوالي د لوی شهرین نه درک شوی دی. حبیب رحمان نمیزه د سید رحمان زوی دی او د ګل رحمان مسی دی. هر څوک د پاکله معلومات لري او یا هم د تخوله ما غاوري بیانک څوک د پاکله معلومات لري زما سره د فلان د شماره اړیکه ونیسي او خپل شیرینی د سر لاسه کې د ټلیفون شماره ده 0-1-0-2-15-0-2-3-9-0. شماره یې ځلې بیا 0-1-0-2-15-0-2-4-9-0. وړاندې شوا خلاله فهمان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بلال احمد یم د غزنی ولایت کرباغ له ولسوالۍ چې له تاسو ګران حضور سره په اړیکه کې سوال. دا یو وخت تاسو به جوړ وګورئ او خوشاله به یاست. ما یو زوی ده 14 کلن 15 کلن د شهر امر نظر کسوی ده. نو کزا چې سلام سره په دې شماره باندې اړیکه ونیږي تاسو ځواني کوم چې 14-15 میاشتې کې شي نظر کړه 0-3-4-9-15-2. زه د پیغام سره کومه دې اړیره مننه.
درنو اوریدونکو، درن ورځې د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدل. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه زموږ د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم تاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان.
درنو دوستانو، محترم او اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420211.